السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزلې ځپلو سره به سر له نن نه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري به په مرستو کې وړه غوړي، دال، نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د ورمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کیږي چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې نور هم لوړ شي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یوه بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نور فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغېزمن شوي دي مرستې او د مرستو پر لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزاد اروپا آزادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس یې ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړل شي. د فنلاند د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هېواد یې له څو لسیزو راپه دېخوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. جنرال تیمو کیونین دا خبره پرون وکړه او وی ویل چې سکندنوی هیوادونه له روسیې سره د مقاومت لپاره ډېرې وسلې لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 160 ورځې پوره شوې او ورسره دا ویره رامنځته شوې چې روسیه به په فنلاند هم برید وکړي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کرونا په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، هند په یوه اونۍ کې د کرونا څه باندې 28,000 پیښې ثبت کړې. کتونکي وایي دې ته په پام چې په هند کې د کرونا نږدې 2 میلیارده ډوزه واکسینونه شوي، په یوه اونۍ کې تر 28,000 ډیرو مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیره شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روانو، له یو ځایي چارواکي سره مو خبرې کړې دي.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هوا کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا به ورر دی، دا نر به وراري نه دی، دا درې دوه پروته دي، دا دوله به د هغه د وراري خپل ښځه دي، دا د مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبیعي آفت، د اوړي واورې ورېدو سلګونه څاروي وژلې دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی، نو دلته څاروي تلف شوي دي، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغلی ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. نیمه نړۍ او د بشری او اساسي حقوقو اونیز پروګرامونه هم اوریدلی شي. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پکتیکا کې ځایي چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله د اوختې مرګ ژوبلې کراشمیر لا هم نه دی معلوم، خو تر پرون ناوخته پورې ویل شوی و چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان دي. شیبه وړاندې مې په پکتیکا کې له ځایي خبریالانو سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې د زلزلې په سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او په مرکز کې خبریالان په تمه دي چې چارواکي ورسره نوې شمیرې شریکې کړي. داسې اټکل کیږي چې د ورځې په جریان کې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس حکمت الله عصمت نه مې وپوښتل چې وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل،
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي، د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نه احوال، ځکه نن ورځ ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هماغه د زرو په شاخوا کې تلاغل رو شهیدان لرو او نیم زر شاخوا زخمیان دي او د روغتون وضعیت تیار ته کوم ټپیان چې راوړل شوي هغه څه چې عاجلې درملنې ته ضرورت درلوده او وخیم و هغه غزنی او کابل ته ریفر شوي او باقي د شهرنې په روغتون او د ګورګون په روغتون کې وي.
بله، شپه څنګه تیره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان وو؟
بله صاحب، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان وو. ولې باران ورېده، شیبه په شیبه باران و، دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا ښه ده، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته، ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي او که نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړه ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو، البته له ګیان نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نامان ده او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د صحت په برخه کې او د اجسادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، د ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عامه روغتیا مشر حکمت الله اسمت و چې له ازادي راډیو سره یې د زلزلې په وروستیو جزئیاتو خبرې کولې. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د مرګ ژوبل شمیرې د دې لپاره نه دي تازه شوي چې د ځایي خبریالانو په وینا د پکتیکا د مرکز خرنې او ولسوالۍ ترمنځ ارتباطي اړیکې یا ټلیفوني او مخابراتي اړیکې سمې نه دي. نو د ساحې جاج اوس نه ښکاري د ورځې پیل دی، وروسته به د ورځې په جریان کې لزای خبری اعلان او چارواکو سره د روسي جزئیات په اړه خبري وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د روسي زلزلې پر اخوالې خای تر هغه څه ډیر زیات وی چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس د وسایلو نشټوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نشي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړمې شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکي رامز الاکبروف پرون ناوخته وویل باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلي دي. د کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندی معلوم نه دی شایي خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سام مورت تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونه افغانانو ته مرشوب لري اړولي، خو لا هم د غبیزي د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation, but we believe
تر اوسه د دې ویجاړۍ لپاره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډېرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه سوي دي، ډېر نور ځوبل سوي او ډېر شمېر کورونه نړېدلې یا زیانمن سوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به لوړ سي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړیو شمېر په متوسط ډول 8 کسه دی او ځینې وخت څو کورنۍ په یوه کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دراسو ویل چې د طالبانو حکومت زلزله ځپل یو سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپترونه لیږلي او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د ګوبل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو حقوقي هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت سروان پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پر اخوالی خای تر هغه څه ډیر زیات وی چې تر اوسه یې اټکل کیږي. څه چې محسوس دی هغه په سیمه کې د خلکو اړتیا ده، ځکه چې زرګونه کورنۍ بې سرپناه شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر لنن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی تیره شپه له اسمت سروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي.
WHP یا د خلونو نړیوال پروګرام د خپل نورو بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزله زپلې دي کورنۍ چې دوی اغیزمن شوې دي د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولي زموږ ولایتي همکاران لاله وړاندې عمل ته دي نور ټیمونه هم استول کیږي تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي دوام ومومي او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلي او اړمنې ثابتېږي یا مشخصېږي د غوی لپاره په عجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسیږي.
باندې سب دې مطلب آیا دا چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې لدی ورسته کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول ورځ د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو او د شهیدانو او زخمیانو په شفخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز وو. WHP لنورو نه ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پروګرام غږی مخکې ځي آماده ده چمتو ده او د خوراکي توکو قطار د کابل نه سیمې ته واستول شي او کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي بېوزلې کچې معلومه شوي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي WHP چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغیزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې د مرستو رسولو پر چارو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه راز مو د مرستو پاړه پرون درلودل چې د دولت ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي. طالبانو ویلي چې د نغدو مرستو بستې وړي دي سیمې ته او دغه راز د خوراکي موادو کمپلو خیمو او نورو مرستو تابعیا هم کړی.
جوان
تریکاسا پولیس موجه شوویلی
تاکارو سرشتنه هغه تاکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د هرې افغاني کورنۍ د غړیو شمیر په متوسط ډول 8 تنو ته رسیږي نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې ښایي خورا ډېرې وي. د ځینو کورنیو ټول غړي تر خاورو لاندو شوي دي. په داسې کورنیو کې یو هم د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان سیمې د اوسیدونکو عصمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه درې ورینداري او څلور وریرونه یې مړه شوی دي. دای د خپل لاس عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وای
دا بورر دای د نیر بورری نه دی د درې دوا پروت دی تا دله به دغه د ورری خپل خزل دی د لینا دی د انده دو چې د مو غوند ورری نه دی او یو بورر دای د نیر بورری نه دی دا ویل کی دا وندیار دا د مو داس دي انداسي کا غون چې ورینه زمند به لامل وی ورینه دا غش د عمل دی بداک غوند مو ورینه دی د عمل ورر دا د نې دی چې دی د غورینه نال ماسی خزه دا انده غا یو کر مړ دا یو کس
دا شیطان اوس دل تر وړي دی کنه
یو پیر خو کر لنګ شاتر کی چې تو یکسین او خو ستدا کر لنګ شت یل تر وو اوب کر خو رغ وست یل تر د خورینه بدی استغا کر نروغ لیل تم شر نه نوته.
د اسمت پونوم د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو یو چې زلزلہ کې د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړي وو. دغه اوسیدونکو په سیمه کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره خبرې کولې. رحیم خان خوشحال د هغو خبریالانو له ډلې دی چې پرون یې پکتیکا ګیان او برمل ولسوالیو ته سفر کړی. هلته یې وضعیت له نږدې څارلی دی. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړې او نور جزئیات یې ترې پوښتلي.
دغه دوړو ولسوالیو کې ورسته ارقام دادی چې په دوړو ولسوالیو کې زر کس وژل سوي دي او له 1500 څخه نزافه کسان ژوبل سوي دي. دغه سیمه ته تر اوسه پورې چې التاغه مړي او زخمیان خو ډیره روغتیاي مراکز ته انتقال سوي دي، اما هغه مړي چې دي ځینې خک سوي او ډیره لا پات دي. اوس هم د ژغورنې عملیات روان دي او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسولینو ترڅنګ یا د ولایتي چارواکو ترڅنګ د سیمه خلک هم پرم راسته لري. او ډیر مرګ ژوبله چې رامنځته شوی د ګیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی ګیان په سیمو کې دغه کلی ډیر صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې د لواړه د سیمې اړوند ډیرې کلی نړیدلې دي چې ډیر مرګ ژوبله ده هغه په برمل ولسوالۍ کې ده.
ویل کېږي چې هوا خرابه ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځنګړي ډول پکتیکا کې او بیا په ګیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران ورېږي، په ډیرې سیمو کې خوړونه راوتلي دي، سیلابونه راوتلي دي، لوی لارې بندې شوي دي، اولته هغه مرستې په وخت نه دي رسیدلې. دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې هم کو، پکتیکا کې سخت باران ورېږي، خلک وایي چې لوی خو هفته لوی فاجعه رامنځته شوې ده، د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسیدلي، له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي. ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا دې منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپلو سیمو ته ځي شاید سیلابونه هم ورته مرجوب لاړولي، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته.
دا سی ویل کیږي چې خلک ویریدلی چې بل زلزله به وشي او ډیر خلک چې کورونه لا نړیدلی نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تلای. دا خبره سمه ده؟
ډیری خلک زلزلې دومره ویرولي دي، حتی ماشومان خپل کورونو ته نزي، خپل کورونو ویر لري. دا سی انګیری لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجي وي او د دوی ژوند دلته پای ته رسیږي. ډیری کورونه نړیدلې دي، د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپل کورونو ته نه ځي. حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلې دي، په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي، عملته اوسېږي. دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډیری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی.
په پکتیکا کې آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سترګو لیدلې حال شریکو.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو ورزو، خوست ته په خوست کې هم د وړ مشپې زلزلې زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خوست کې په سپیرې ولسوالۍ کې رامنځته شوی. خوست د زلزلې مرکز هم ښودل شوی دی، خو د پکتیکا پرتله یې انساني او مالی زیان کم دی. تازه جزئیات راته په مخکې خبرونه کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل داسې راکړ.
د خوست چارواکي وایي د دوی نوی معلومات ښیي چې د وړ مشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمیر 1500 تنه ښودلی و، خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي. دوی زیاتوي تیره ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. زلزله د سپیر ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې زپلی چې 1500 کورونه نړیدلې او یا زیانمن شوي دي.
اختر محمد اکرمه دا موویل چې زلزله زپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوخت مرګ ژوبلي او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزله سپلو سیمو زیانمنو ته ولېږدول شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې برخه کې هم تر ډیره د زلزلې په زیانونو او په اړه یې د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو پر اعلان تمیګو. نړیوالو ټولنو د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د سره سریب نړیوالو کمیټې ویلي رضاکاران یې د مرستو رسولو په چارو بوخت دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړمې شپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له زیانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې، د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر 10,000 ډیر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروې د سره صلیب، د قطر او ترکیې د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابل زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیر نوایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل ناورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډیرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پیښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی. هوا ډېره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخت باران ورېږي. یعنی که دا اوس ووایي چې باران نه غږ هم نه اورېدل کېږي. ځینې خلک داسې هم وایي چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي، ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمې ورسوي.
د نورستان او کونړ په یو شمېر لوړو غرنۍ سیمو کې د بي وخت واورې ورخت له امله د شپنو کوټې نړیدلې چې لکبلې د سارو مال زیانونه او وخت دی. لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر اوړې شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو طبيعي او هلته د ژمي تر پایل پورې پاتې کیږي. خو سږ کال به وخت واوري هغوی ته کړهونه پیښ کړي او په واورو کې بند پاتې دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل د درې اوسیدونکو مولوي قدرت الله معاص په دې اړه وایي
ویل کې چې مختلف سیمو کې کوم د څلور درې څلور لسوالیو کې د غپی خرمست شوې دي. په وخت تر 2000 پورې سروي مړ شوې دي. او یقیني ځکه څنګه شوې ده چې صحیح هغه سیمې چې دلته سروي مړ شوې دي ټلیفون نه کار نه کوي او دلته ټلیفون صحانه نه. نو د منطقي خلکو د خولي وینا ده چې وانت وګړو لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نشنګل ساحو کې نو دلته څاروي تلف شوی دی. خو البته دقیق شمیرې نه ده معلوم، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي د کونړ او لنور سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پاتې دي. که څه هم چې له هر کلی څخه ځوانان د هغوی کومک ته روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورخت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو رایستل به د ولس له وسه پورته خبره شي. په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي ورخت سربیره سیلابونه هم راوتلي چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د دوو چارواکو د سفر بندیزونه د دوی په وړاندیز لګیدلې دي. د دغه وزارت ویان نت پرایس رسنیو ته ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه د طالبانو لخوا په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له هغې وروسته چې د طالبانو په دوو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د لګیدلو بندیزونو موضوع رسنیزه شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کار د دوی په وړاندیز شوی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس د سیشن به پورس په دې تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه دا ګام پورته کړي څو طالبان پوه شي چې له متوسطو زده کړو د نجونو راګرځول پایلې لري. لکه د ملګرو ملتونو دا پریکړه، امنیت شورا په خپلو اعلامیو کې بشري حقونو له دې ډلې د نجونو او ښځو او نورو لږکیو ته د نه احترام له امله خپل اندېښنې شریکې کړې دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه، دوی به په ملګرو ملتونو کې له خپلو شریکانو او نورو سره په دې اړه همغږۍ ته دوام ورکړي، څو هغه کسان چې مسؤل دي ځواب ورکړي. د ښاغلي پرایس په خبره ځواب ورکول یوازې د هغو کسانو لپاره نه دي چې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی، بلکې هغه کسان هم پکې شامل دي چې په دې هیواد کې بشري حقونه کمزوري کوي او تر خوا یې د لږکیو حقونو ته پام نه کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه بې ګټې فشار او د طالبانو له قوله د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال حافظ ضیا احمد تکر رسنیو ته یو سوال شوی تصویري پیغام کې ویلي،
متاسفانه چې په دوه نورو لوړتبه غړو تازه بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اسلامي امارت دا ډول فشارونه بې ګټې او د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي چې هیڅ نتیجه به ور نه کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په نورو دیارلسو مشرانو د سفرونو د معافیت پریکړه ستایي. هخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي کافي نه ده. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د حقونو د ائتلاف غړي شمیله زرا،
کاش که دا پریکړه په لومړیو میاشتو کې شوی وای، خو دا کافي نه ده. ای کاش که دا محدودیت د طالبانو په ټولو لوړ پوړو چارواکو لګیدلی وای، او کاش که پر نورو دیارلسو طالب مشرانو هم معافیت غځېدلی نه وای، او دوی هم د دې دوو په نوم لړ کې راغلي وای.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، په دیارلسو نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې لیکل شوی که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یوه میاشت نوره هم غځیږي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
د خوست ولایت د متون ساحه کې بیخي زلزله تیزه وه، حکومت تلفات نه دي رسولي، اوس پر روح جوړ دي خلکو. د سپیرې په ولسوالۍ پکتیکا ولایت په دانې مونسا خپایو خوشي نیو، نو دې ته باید طالبان او اسلامي امارات باید ځانونه چټک ور ورسوي. نو مونږ خپله کوشش کوو چې مونږ خپله ویشو.
زه خپل د پکتیکا ولایت د زړو ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم. مقصد چې طبیعي پېښه ده، خو پېښه ده وشوه وشوه. د ټولو مسلمانانو څخه مدعی له خارج ګاونډیانو څخه چې موږ سره کومک او همکاري
وکړو. بله، السلام علیکم. شمس الله یم، د غزنی نه اړیکه نیولې. د تیر شپې په زلزله کې له ټولو زیانمنه شوو هیوادوالو سره په ویر کې ځان شریک بولم. واقعا غمجن یم او له خدای نه هیله ده چې نور مو هیوادوال له مصیبتونو وساتي. موږ داسې قوم یو چې طبیعت هم رحم نه دی راباندې کړی، بلکه تل لا تغصه ده. یو هر گزار یه ذکره تا سخت وی چه وایی دلندو خطو لگه و به حاجت شی. کل چه بیاز مغ باتو تا وگرو نو اسمان پکانو اولا و دا طول و یالونو حق خپل زان تا ورکو. مغ پی و یوشتم پیلی که لا دا تم پیلی پا میارونو جوند کهو. کورونو ملا خطی ناورسته دی. دا یو پا کتاب هم نلری. لنری باد و باران سر هم رنگ شی. خو د اوسنی تمدن په انجینری کې خلک د کورونو مقاومت سنجوي او کورونو ته د تیزی لړزې په وړاندې د پاتې کېدو وړتیا ورکوي.
ویس اخلاقي یم، د لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په ځینو ولایتو کې لکه په خوست کې زلزله سوې ده او تلفات هم ډېر دي، په ډېرې خواشینۍ سره به وایو. موږ په دې زلزلې په وګړو چې شهیدان شوي دي په خواشینو یو، نو هیله من یم د دوو خلکو سره عجلي مرستې وسي، هغه که د وینې په اړتیا کې یې، که د کورونو د نړولو او د عجلو مرستو اړتیا هم لري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس په موکړې لاندو خبرونو ته په افغانستان کې له مرګونی زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به له نن پنجشنبې څخه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو 1.5 زر نور ژوبل دي. خو ګمان کیږي چې د نن ورځې په جریان کې به د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډیر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سر مال پر زیانونو ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي پښتین پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز ویلي چې په اوسني حال کې له پښتون افغان ولس او نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په بیړنۍ توګه له یادو سیمو سره په پراخ مټ مالی او طبي مرسته وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. او د فنلند د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که مېرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډېر او درانه شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي. نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسونه وکړي.
مور می په کور کې आवाज د مشره خو نه لرم، د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کټار ته جارو کومه، ورونه ورته غلی کومه.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسولیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خوري داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او آماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیب کړي. د پغمان اوسیدونکو نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو سره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که د مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وای سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټې دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا ک ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بیرقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې لکوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړی. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخي مدي نظر نه نیسي. ډیر لیدلې چې من دې کارونه ور باندې کوي، اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خاشې ټولولې راوړلې چې زه ډوډۍ پخوم ورسره زه ماته خاشې راوړه، هغه په دادونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا خاشې د ورسون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې باغزي وو بیا د ما سپیګر زیدل پسونه ګرځیدل په کور کې وزه ګرځیدل، دا هغه هر څه چټلی بواله ته پراته وو، دا ماشوم بخول په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته بیراول چې مور می ډوډۍ پخې، د مایده څخه شروع کی دغه سپې باندې د خاشې ټولکو بل اخره لوشي صافه پاکه کزوی هلک شنه ورته دا وړه راته خشته ک دا وړه راته تنکی ک دا پیاز راته پاک هغه د هغه وش کې بیږي مخلنه وبو بیږي او پیاز پاکي مور ته چې به پښتنه وکړه چې ولې دا سور سره کوي ول زه وزره يم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه من دې ځان په باندې خلاصي چې زه څو کم تنای ما یو وزره يم، نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته، اولاددار يم، شیر په شیر ماشومان مدي.
کچیر په وړین جلې باندې داس کورونه وسېغله توان نه پورته کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بل اخره د کالی منځلو په وخت کې ځان سره کینی ویو، کالی ور باندې غړوي او کالی ور باندې او کشي او جلې د دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده ای وړ دی باید زده ای اوس د پلان کلر دونه غټه سوي د ماشالله د وړ د اخښلو د ډوډۍ د پخولو د په دې باندې دی ویاړ او افتخارم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلې د تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پويږي، دا هغه اټ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بل اخره کمزوري کیږي، هغه وخت چې دا بلوغ تر رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه استفاده وکړي، هغه وخت د انرژي ټوله ختمه وي، خلاص وي، ډیر کم وي. البته
د کورنۍ نارینه د غستونځ په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل میرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي ترڅو هغه ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکی لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصيه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په نستونځ کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موهیزنی. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هرڅه برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي
هندارو په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهی په ماشين کې دی وهی، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي، خخ د شوت څخه استفاده وکړي، د ګاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لرئ هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسه کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بلی ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کړي خپل میرمنو ته. پیسې چې لرئ هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، ترڅو چې مین دي هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما غو سهولتونه ورته برابر کړې زه تر دا وسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دي دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه ووسیږي، دا هم صحتمنه ووسیږي، او بل اخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای شي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. خوشاله یم چې د ویونی په تیریدو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدر بونه اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب قدرت وای چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت ته لاره ورښي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې دي، خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوتنیو نه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی دی یو ټولنې ته حق لري چې پینوان دی یا وکیل دی غیر رسمی دی یو ټولنی او په مثال دی یو چراغ په یو ټولنه کې فعالیت وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ډیره یا کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیون نه چې د سیاسي او مدني حقوقو په اړه چې راغلي لکه 1990 کال کې، درس په 1990 کال کې، در 1948 کال کې، دا کوم نړیوال اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې له 50 نه زیات هیوادونو په کې ګډون کړی او تصویب کړی دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډیری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتنه شوې له حکومتونو. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه په کې ذکر شوی دی او د مدني فعالونو خوندیتوب هم درست دی مدني تورونو بنسټونو او سازمانونو چې په ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوی ده حکومتونه
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک سي په دې اړه څه ویل شوی البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري لکه د مطبوعاتو قانون لکه د بشري حقونو قانون همداراس د انتخاباتو قانون همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې د حقوق ذکر شوی دي او مشخصه شوی دي د ټول چوکاټونو ورته تنظیم شوی دي نو د اکثر قوانینو کې دا ذکر شوی دي د خوندیتوب د حمایت د پراختیا او دولت ته دنده ورکړل شوی چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقداماتو کې او لازم تصمیمونه ونیسي بلې و ولې په اکثره قوانینو کې دا ذکر شوی
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثره حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلی کوي همدارس استبدادي بڼه ځان ته نیسي همدارس حکومت په مستقیم یا غیر مستقیم توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي او د دې مخنیوي کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په ایسا کې تصمیم نیسي ځینې غیر قانوني اقدامات کوي چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کېږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص شي تر پښو لاندې راشي
په اوسنی شرایطو کې البته په پژواک صاحب په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ
مننه په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې وخت خبره ده ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات له خوا ټول قوانین معلق دي یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده یعنې تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی نو موږ خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو همدا ده چې د فعلا لپاره خو دا وضعیت معلقه ده یعنې تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې مدني فعالین لپاره او همداراست دی مدني فعالیت کوم حقوق چې دي هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده منګه کوم هغه چې کوو کوم ارزونه هم چې کوو خو د قوانینو پر اساس کوو نو فعلا لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي
پژواک صاحب دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه دا چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قانونو په اساس د خپل کړنلارې خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کې د مدني فعالینو امنیت وساتي د هغوی غوښتنې واوري د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي هغه مشکلات چې خلکو د دې په وسیله دولت غوښته رسول کی او ته به غوښنه شي مشکلات نه ورته حل کی نو د مدني فعالین او مدني بنسټونو ته باید د پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي همدارس د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټول کړنلارې عیار کړي دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبري ووري، د هغوی مشکلات ووري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه ووري. نو باید دغه هر تصمیم، هر قانون چې وضع کېږي، او هر تصمیم چې نیسي، هر ستراتیژي، هر کړنلار چې انتخابي، باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي، د هغوی خبرې واوري، او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. دا د دولت مکلفیت.
کورودان، په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یو ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات د یو کنټرولر حیثیت لري. په یو ټولنه کې چې مدني فعالیت ني او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص او سلب شي، نو په ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنه ته، هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بین المللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي، نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام، د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کورودان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازريګو، تاسو ټول په لای لاس پرو الله ممل شاه خادو سي.
سدک باندھ نور درف سائلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، نلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، ہغ منزل منزل ترسی دلے دے، سلو علیہ و آلہ جبر تیاری لاڑی کل پیدا چمی آکاشو زیرے راوڑا لو دمینی دزو بل جنو مسیحا شو چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو سمرچی دی جنوی